پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لاره نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده شي. واشنگټن هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپل دریز د نه بدلېدو خبره کوي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو.
پرون نړیوالو له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان خلک دغو نویو مرستو ته خوشحاله دي، خو وایي چې باید په اړو کسانو وویشل شي. په نورستان کې سږ کال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی.
سږ کال تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی.
یو شمېر بزګر وایي د کوکنارو د لمنځوړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیلې لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیل لاره لري چې د هغې نیامد زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کیږي، موږ پرې خوښ یو.
په دې اړه به نور د زهرو کاروان اونیزه خپرونه کې چې خپرونه په دوهمه نیمایي کې درته خپروو واورئ. خب پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. عصمت سروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو په رسولو کې د بیړی غوښتنه وکړه. د ایټالیا صدر اعظم وایي د افغانستان په اړه د جی شل سرمشیزه بریالۍ وه، او د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد باید 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې هر ورځ د افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری ویندوی بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر را رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. بابر وویل باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې همداراز وویل که چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي، نو پایلې به ناوړه وي. ملګري ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک، بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشیزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. دی پر طالبانو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکوي. د میرمن مرکل څرګندونې د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړې. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو د دې معنا به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه وي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشیزه بریالۍ وبلله. دراګي پرون د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشیزې په پای کې وویل
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکیچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
د جی شل په سرمشیزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي. که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون وویل هیواد یې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم ږغ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي و چې هیواد به یې تر 40,000 ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په 14 کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغړی نجیب محمد زای وژل شوی دی. اوس څرګنده شوی چې د کابل د عیدګاه جومات مخته په 5 وژل شویو ملکیانو کې یو هم نجیب محمد زای و. د افغانستان د هاکی د فدراسیون رئیس مصطفی سادات د هاکی نړیوالې خپرونې هاکی پیپر ته ویلي چې په یوه بده پیښه کې د یوه لوبغاړي ژوند اخیستل شوی دی. د اسرائیل عربي متحده اماراتو او امریکا جکپوري ډیپلوماټان نن په درې اړخیزه غونډه کې رايو ځای کیږي. تمه ده چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو یایر لاپید او شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره خبری وکړي. له اسلامي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو ټینګښت هم د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. متحده عربي امارات، بحرین او مراکش لومړني عربي هیوادونه دي چې له څو لسیزو وروسته له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې دي. او متحده ایالات چمتو دی د کرونا وایرس له امله له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپلې ځمکنۍ پولي پرانیزي. د نیویارک د دیموکرات سناتوري کریستین ګلی براند دفتر پرون اعلان وکړ متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له کاناډا او مکسیکو سره خپلې پولي د هغو کسانو لپاره بیرته پرانیزي چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي. متحده ایالات یوازې له همدې دوو هیوادونو سره ځمکنۍ پول لري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو میجر کاس دا پروګرام چې په اساس به د سیلانیانو په ګډون غیر ضروري سفرونو ته اجازه ورکبل کیږي تایید کړی دی. تمه ده چې له کاناډا او مکسیکو سره د متحده ایالاتونو د پولي د رسمي پرانستنې اعلان نن وشي.
خبرنه مولا زادی رادو او اوریدل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وایي تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دغه څرګندونې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان مرکزی بانک نږدې 10 میلیارد ډالر په امریکا کې ورسره له هغې کنګل شوې چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل ونیوو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې قطر وروستۍ څو ورځې د لویدیځ چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه و. هغه هیواد چې ویل کېږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریځ ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی بلکې مهمه دا ده چې نړیوال له دې حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادېدو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلي او غواړي ډاډه شي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراحۍ د یوه مرکز په توګه کار نه اخیستل کیږي. نور په دې رپورټ کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ له غونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوریو مثبت او بریالی بللې وه، متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادېدو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې یوه موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیله مند دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوې پیسې خلاصې کړي، خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندي جین ساکي ناهیلی کوونکی ځواب ورکړی. له اغلی ساکي د سېشنبه په ورځ د هغې په خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو په اړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاندي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نه په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې 9.6 میلیارد ډالر ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او یو شمېر افغانانو په زلونو د دې پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې، تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې ته اشاره کړې او له طالبانو سره یې اړیکې د دوی په عمل پورې تړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې دا هېواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د طراحۍ د مرکز په توګه نه کارول کېږي.
کله چې تاسو د مرکزي بانک د زیرمو په اړه غږیږئ زه نه غواړم ډېر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه یې په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په زلونو تکرار کړې. موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤولانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې دي. ښاغلی متقی ویلي د امریکا په څېر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هېواد پیسې کنګل کړي. ښاغلی متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي وو چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون او د یو ټولګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي له نړۍ سره خبرو کړو وعدو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادېدو په اړه د دوی دریز تر اوسه نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان د لنوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې د دې هېواد له خاورې به بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د یادونې وړ بولو لکله چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه. له بلې خوا له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون د نړۍ 20 بډایو هیوادونو چې د جی 20 په نوم هم یادیږي په سرمشریزه کې د افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. اروپایي ټولنه چې د دغې ډلې یوه ګډونواله وه پرون له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړې. د جیشل دغه فوق العاده سرمشریزه د ایتالیا په قربتوب چې په اوس وخت کې د دې ډلې دوري مشري په غاړه لري جوړه شوې وه. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي دا یو بریالي سرمشریزه وبلله او د په خبره د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره پکې هر اړخیز بحث وشو. نور به په دې رپورت کې واورو.
د نړۍ د 20 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جی 20 په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندېښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیز د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیونو یورو عاجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیله مند دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو ور بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونس د افغانستان له خلکو سره کیږي او بی لایوز مرستې وی هر کله کوي رونتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستې به ټول ان شاء الله د غزای پور اسلامی امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره به د مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغو هیوادونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د بشری مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه و تر دې غونډې وروسته ویلي،
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلیام کې ویلي، که طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي، لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته درناوی، په ځنګړي ډول د ښځو حقونو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول، او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی د افغاني توکو یو څلور ورځنی نندارتون په کابل کې جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، ټاکل شوی د روان کال د عقرب یا لړم میاشتې له 15 نیټې تر 13 پورې د افغاني محصولاتو د ملي نندارتون جوړ کړي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د ملي او نړیوالو پروګرامونو مسؤل خالد آریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې به متشبثین خپل محصولات لکه غالۍ، وچه میوه، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړي. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته دا لومړنی سوداګریز نندارتون دی چې په افغانستان کې جوړیږي. دا جوزجان د کرنې ریاست لخوا د استراري ودانۍ یو ساختمان ورغول شو. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د سیشنبه په ورځ خبره کړه ویلي چې د جوزجان په دوکو ولسوالۍ کې یو ساختمان د سیلابونو د ګواښونو د مخنیوي په خاطر جوړ کړی. په اعلامیه کې راغلي چې دا ساختمان یې د ملګرو ملتونو د پراختیایي موسسې او د چاپیریال ساتنې د نړیوال صندوق د اقلیمي خطرونو د کمولو پروژې یا CDRRP په مرسته په 11 میلیونه افغانۍ جوړ کړی، چې د جوزجان کرنې ریاست لخوا یې کارونه پای ته ورسېدل. دا ودانۍ په دو پوړونو کې جوړه شوې چې 14 خونې او یوه د اوبو څاه لري. د جوزجان د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دوکو ولسوالۍ خلک به د سیلابونو د راوتلو په مهال له ډېرو ستونزو سره مخ وو، چې اوس د دې ودانۍ په جوړېدو سره کولی شي په اضطراري وختونو کې د پناه او ښوونځي په توګه کار ترې واخلي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو نرخ، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او ناتیا پوله، یو یورو 103 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
او سمې ونړیواله موضوع، د اسرائیل، متحده عربی اماراتو او امریکا د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې په یوه درې اړخیز غونډه کې ګډون کوي. واشنگتن هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او متحده عرب اماراتو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د ایران موضوع هم شامل وي. د ایران مسالې د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو د نږدې کېدو له موضوع سره مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کېدو موافقه چې د ابراهام تړونونو برخې ګڼل کیږي پراخی سي. ابراهام تړونونه په 13 سپتمبر میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او بحرین د رهبرانو ترمنځ لاسلیک شول. په بل میاشت کې اسرائیل او سودان هم د خپلو اړیکو د عادي کولو د موافقه اعلان وکړ. مراکش هم په دسمبر میاشت کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. فلسطینی چارواکو ویلي چې له دوی سره د ځینو عرب هیوادونو لخوا ناځواني سوې ده، ځکه دوی بې له دې چې د فلسطینی دولت د تشکیل په برخه کې د پرمختګ غوښتنه وکړي له اسرائیل سره یې موافقې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي د سه شنبې په ورځ ویلي واشنګټن هیله مند دی چې له دې سره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې په حل کې پرمختګ وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ابراهام تړونونه د خپلې ادارې لپاره یوه لاسته راوړنه بللې ده. د ولسمشر جو بایدن ډله که څه هم د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له پالیسیو سره اختلافات لري، خو د ابراهام تړونونو امتیاز یې د ټرمپ ادارې ته ورکړی او هغه انتقاد یې له پامه غورځولی چې ګواکې د اړیکو عادي کولو موافقې د فلسطینیانو ناوړه وضعیت له پامه غورځولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ویلي د ابراهام تړونونه کولی سي د منځني ختیځ له لا سوله ییز او سوکاله کېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر یایر لاپید او د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان سره هم په ګډه او هم په جلا جلا ډول وګوري. درې وړه وزیرانو تیره میاشت په خپلو کې په یو آنلاین مناسبت کې هم خبري کړې وې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدا سره خلک د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو تر څنګ د سون موادو د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
د نفتي موادو بیو د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکی توفیق وایي واردونکي باید د نرخونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي.
له بده مرغه د تیلو بیې لوړه شوې او بې له شکه منفي اغېزې درلوده. کله چې موږ موټر ته ځو د موټر کرایه لوړه وي. موټر چلوونکي وایي تیل یا ګاز قیمت دي. په دې برخه کې واردونکي ملامت دي او حکومت هم لا هم د دې په نه کنټرولولو تورن دي.
د دې ښار بل اوسېدونکي مخلص بیا په دې برخه کې د طالبانو له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
قیمتونه د ګازو د پټرولو د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغې قیمتونو کنټرول وکړي.
خدای وازی خلک نه دي شکایت کوي، بلکې د نفتي مواد یو شمېر ټولونو مسولین هم وایي چې بازارونه یې ساړه دي. د افغانستان په شمال اقینه بندر کې د تیلو د پلورونکو ټوله د مشر الادات ننسی شنبه ازادي راډیو ته وویل له پخوا د تیلو پیر او پلور کې د پام وړ کم والی راغلی.
زموږ لپاره د بانک ناسم فعالیت یوه جدي اندېښنه ده. که موږ تیل پلورو نو باید موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي، چې هغه اوس په اسانۍ نه راځي. که پخوا به موږ په ورځ کې شل ټانکره پلورل، اوس یې نشو پلورلی او ستونزو سره مخ یو.
موږ هڅه وکړه چې دغه ستونزې د اړوند ادارو له مسؤلینو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکې کړو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي او د یو لیتر پټرولو بیه له 80 افغانیو پورته ده.
په نورستان کې بیا سږ کال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی، خو هغوی چې د جنغوزیو کاروبار کوي وایي چې بیې ډېرې ټیټې دي.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال یې له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1402 تنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وي او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتلی. تولید هم کم وو، خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځېدونه. ټول تجارت په ډاډه زړه کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي، پانګونه وکړي.
د نورستان اوسېدونکي بیا وایي د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزی او حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشتوالي په وجه یې نرخونه راپریوتي دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدی وای:
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څه کال ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ و، هوایي دهلیزونه و، د دې امکان و چې دغه جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته وباسي، ځکه قیمت لوړ و.
صاحب داد هم درد وای: په نورستان کې له ډیرو ولایتونو زیات جنغوزي کیږي، خو د یادې قیمتي میوې د تولیدي ولایتونو په لیست کې د نورستان نوم هم نه اخیستل کیږي او د دوی جنغوزي د نورو ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د ښاغلي همدرد په خبره چې له همدې وجې نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورځي.
د نورستان جلغوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي، یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارانو لخوا، نه بیا نورو ولایتونو ته ځي، د نورو ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار دا ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزي دلته پروسس شي، همدلته د نورستان په نوم بیا نورو هیوادونو ته صادر شي، د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلاتو باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشتوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دې ته ورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزي د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپلې دروازې بندې کړي. افغاني سوداګر وای: د لارو بندېدو په وجه سوداګریز توکي خرابیږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
یو شمیر بزګر وای: د کوکنارو د لمنځه وړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیل لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیل لاره لري چې د هغې نیامد زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کیږي، موږ پرې خوښ یو.
په دې اړه نور به د زهرو کاروان اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ واورئ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالوسیل زیرم به تاسو پیغام پیژم. عرض مې دا دی، په پخواني حکومت کې د ګریشت ولسوالۍ د رود څخه خلکو شګه او جغل وړله، چا خپل د کار دپاره وړله، چا خرڅول، خپل عیال ته یې ګله ډوډۍ پیدا کوله. اوسنی حکومت د طالبانو چې راغلی دی، اوس هغه خلک هغه شګه بارې دي پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. دا کار پخواني حکومت نه کوي. دوی پر هر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. طالبان د لوړو مقاماتو دا هیله لري چې دا مشکل حل کړي. ستړي خلک، بېوزله خلک، دغه د عیال یې ګله په پیدا کوي، دوی پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه په خبره کوم. لکه چې موږ د مروسو باندې ډېر خوشحاله شولو، دا داسې په شفافه توګه وشل چې لکه چېرې چې نوي دسترخوان دغه څه دي، باید په هغه پروګرام باندې برابر قدم په قدم واخلو چې په هغه نوي دسترخوان کې موږ په چېله راکوي، مګر مرسته نه ګره رسېدلې. دغسې چې پر هغه قدم باندې ولاړ شي، سره په ښه توګه وویشل شي او که چېرې لاسته ولویږي د قوماندانانو د چارواکو د دغه نوي هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا نه سره دغه کېږي او مظلومه ته نه رسېږي. ولې په ورځ موږ یو ځای ته ورغلو، سوله داسې خلکو ته رسېدلې چې هغه ډېر شتمن خلک و، د مسکینانو ورته جړله، نه ورته رسېدلې. دا مرسته باید یو کمیټا ورته وټاکل چې هغه کمیټا یې ور ورسېږي خلکو پورې، وایي چې په مسو کې، په ماغي کې، په کلو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم مې شفیق دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دا کومې بشری مرستې چې دوی بشری مرستې ورکوي او له افغانانو سره کیږي، تقریبا زموږ په کلي کې تر 300 نه زیاتې کورنۍ دي. 30 یا 50 کورنیو ته مرستې رسېدلې دي. نورو مرستو لپاره چې ځو، ویل کیږي موږ ته چې دا پروسه نوره ختمه شوې ده، نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه مرستې مستحقو کورنیو ته، مستحقو خلکو ته ورسول شي.
السلام علیکم. زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د آزادی رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشری مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېرو خلکو، یعنی په لکونو خلکو، خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم د سرګن حیران دي. نو زیات توجه د موسسات باید په ښارونو باندې وي. کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کېږي، نو د ښارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي. دا زما پیغام د نشرې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې مجیب د مهمو خبرونو بخې سرلیکونو ته چې مجیب حبیب زای وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی وبلله. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پردون وویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د افغانستان د حکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په 14 کې د افغانستان د حکی د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب محمد سی وژل شوی دی. نن د اسرائیل، عربي متحده اماراتو او امریکا جګپوړي ډیپلوماتان په درې اړخیزه غونډه کې رایوځای کیږي. تمه کیږي چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. متحده ایالات چمتو دی د کورونا ویروس لامل له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپل ځمکنی پولې پرانیزي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. ته زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. ته زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کار خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو.
دا چې په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي، په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بستر شي، مواد په قطع شي، اما کوم هغه رواني مشکلات جدید په دفتر قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي تر تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کله شپ خانې ته راغلم تداوی مې وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړ کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما چوا.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټر ښکته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر ټول غرازه موټر نه درکوم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. کله یوې خوا په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندیدو په اړه فشارونه ډېر سوي، نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. له دې بزګرو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي، خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د څو کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د تعلیم مقاماتو لخوا د سارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډیر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي، نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت بزګر امان الله او ننګرهار ولایت ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کرخو مونږ ته هم معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په وردای بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه عرضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکه به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت عملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور سو شي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسېږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګرم باید زیانمن نسی او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې اوروره دغه ستاسو اولادونه د دې څخه زیانمن کیږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسه کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لړ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار ځنه تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي موافع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې داخلي کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغییرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس ریخته شوی دی ورنږدې دی سره کته. بل هغه بد ملګري باید مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا دی چې دا معلومول چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښېدونکی دی،
دغه وړو وړو شان دې سبب کیږي چې مونږه غټ عوامل چې دی د هغې مخه ور باندې ډک.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل یې دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولي او زیرمه کړي دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي، ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت 28 کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر 2 کلن کښت وروسته یې سږکال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی، خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پټاټې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي، خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه را رسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په دوو درې وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډېر شوي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي، ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په نشه وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابروو. انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوه فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د درېیم فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گده میلو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه قواری چه ما متاد که یا؟ پا یو دود چوک نه متادی گی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کی گی.
دا بیا که ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وهاسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره یې په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بستري کوي او د نشې پرېښودلو ته یې اړ کوي، خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرېښودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي، او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي، په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پرېښودلو حالت ویلی سو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی
یو نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کېږي، او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړن لري، مثلا چرس مریض ده، د چرس مریض هیڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري، د په کور کې باید تدابیر شي. فامیلی د احساسات نه کار اخلي، د عقل نه کار نه اخلي، ته باید بستر شې. دا نور هم مشکل ورته پیدا کېږي. یو چرس مریض چې مثلا یو پوډر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي، دا دغه نه نور منفي برخوردونه، منفي رفتارونه دغه نه بېرته اخلي.
په زور د نشې پرېښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي؟
دا مریض چې آماده نه ده په زور یې تنبیه کړی دی بستر کې، نو دا ډېر نرمي کوي. بر علاوه د هغه رنج د مواد، ترک د موادو نه فامیلي پوهېدېږي، هغه مشکلاتو پوهېدېږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني، هغه نه دوی مواد مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتوي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. نو د دې لپاره په زور تداوي، خصوصا دغه مریضان چې نور زمینوي مشکلات هم لري، اجتماعي مشکلات لري، زمینوي امراض لري، یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري، پښتورګي تکلیف لري او مواد مسکی، دا باید اول قلبي تداوي باید وشي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراض ته متوجه نه په زور بستر شي، دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلفه. بل د معتادینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري 80% تداوي مریض پورې اړه لري، 20% دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره، ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه په زور هیڅ نتیجه نه ورکوي. مریض چې کله مثلا بل هغه معینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي، ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامې ته مراجعه ورکړي. تعقیبي برنامې په دې معنا کوم ستاندردونه چې دي، یعنی مجموعاً په یو کال کې دا به سړي چې دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي، دلته یو چیک لیست دغه ورنه سوالونه کوي، دغه ټول د ژوند خواله مري، د ټول ارزیابي کېږي. هغه وخت د تعقیبي برنامې ته مریض لري چې د ذهن آماده وي، کله چې د په زوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي، اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري، د په زوره راوړي، یو فاصله یو خلا ایجادېږي. یو خطر دې چې هیڅ کور ته لاړ نه شي، یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي. په دې سبب چې د اوږدمن د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري، ولې چې څه لازم وو د ژوند مهارتونه، د تداوي مهارتونه، هغه د صحیح جلساتو کې اشتراک نه کوي، نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باسي، دا خبره څومره سمه ده؟
خپل احتیاط یو مریضي ده، مثلا یو نفر ملاریایی، یو نفر مورقی، او ته لرګی ورپسې بوخله د کور نه وباسي، د څومره نا امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګور مریض مې دینه چې ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکړي زما ورزونه وکړي د کور نه مشړي. کله چې کور نه شړي دو یو مقدار د مواد زیاتیږي، مثلا که یو ګرام مشکل یو نیم ګرام دوه ګرام کې چې چانس دی وفات، چانس دی اووردوز، یا هغه د حد تحمل د وجود نه زیات شکلو مرګ امکاناتي. بل سالم محیط کې کدی یو سالم تاثیر لاندې راځي، کله چې د کور نه وژړي بل څوک د ځای نه ورکړي، د مجبور پول لاندې لرشي، پول لاندې چې لرشي دی بل دنیا ته ځي، هم ذهن د دې متاثر کیږي، هم د دې هغه برخورد متاثر کیږي، او هم نور منفي تجربې د احتیاط په باره کې نور خلکو نه اخلي، چې د تداوي نور هم پیچلی کوي. نو په دې سبب باندې یو مریض په شکل سره باید داسې برخورد شي چې هغه تخنیکي ټیم ته یا هغه مسلکي کسانو ته د تداوي لپاره ویسي، نه د کور نه وشړي. حتی دا چون په زوره تداوي ده، ډېر ناوړه پایله لري، ډېر خطرناک پایله لري، او مریض تداوي منفي اغېزې کوي.
په زور د نشې پرېښودلو زیانونه کوم دي؟
اول جسمي زیانونه دي. ګوره کله چې دا مواد استفاده کوي، خصوصا هغه روږدي کسان چې دغه مخدره موادو مقدار زیات او زیات مواد څکي، که چیرې په جیک دوز سره په زوره مریض بستر شي، امکان د دې لري چې ډېر درد نه مریض مړ شي. بل زمینوي امراض مثلا تور زیړی ولري، سپین زیړی ولري، اچ آی وی ولري، که چیرې دفتن په زوره بستر شي، جسمي نگانه ته به تاوانونه ورسي. بل هغه رواني بوده ده، په مریض چې بستر شي هم جسمن هم روانن باید د سره کار وشي. او په مخدره موادو کې یو وزینه شی چې ډېر مؤثر او مثمر ده، د دې ذهن ته تغییر ورکول، ذهنن تداوي ته اماده کول ده. نو کله چې دا په زوره بستر شي، مواد به قطع شي، اما کوم هغه رواني مشکلات جدید په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تجدید شي بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې په دې معنی چې د باندې څو خبر نه چې دا معتاد ده شفاخانې ته لاړ شي وایي ولا چې دغه د فامیل لوړمه په زور یې بستر کړم نور خلک هم را باندې خبر شو دا هم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداوي شي هغه هم شي تر کلونو پورې دا له هرې نه وځي چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن کې پاتې کېږي د مریضانو تداوي یو مسلسي شکل لري په یو ځله د مسلس کې هغه تخنیکي ټیم د ډاکتران دي او نور یې نوشناسان دي په یو ځله مسلس کې خپله مریض ده په یو ځله کې خپل فامیل ده بال دې نه چې د کور ته لاړ شي او د شفاخانې نه بستر شي دا درې واړه ځله د مسلس دا باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري که چېرې په زوره بستر شي به مخکې ولې د مریض عدمه همکاري ده چې مریض درست همکاري ونه کو نو هغه یو ځله د مرض مسلس ضعیفېږي بېرته پرې راځي دا بیخي یو روحان حقیقت ده
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاروان خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دېرش کلن زبیح الله 1200 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په لومړیو وختونو کې د نشې له زیانونو څخه نه خبره و، خو کله چې معتاد سو څو ځله یې د نشې پرېښودلو هڅه وکړه خو دا کار ورته ګران معلوم سو. دا چې زبیح الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
زمونږ یو انډیوالو د خپل دغه تاریا کې وهله چې کلمه دا ولید مال دا چې دی وای دا دغه شی دی او دغه څه کې سره مزاره جدت کرا او یا دغه څه کې نو ما دغه یعنی وسره وه دغه شی استفاده کو سره موږ چې خبر چې موږ به د احتیاط ته زو موږ به دې هاته رسیدو که څو خبرې دا کار نه کوي نو بیا ما دا وسره همان مې وسره وک چې کلمه دا وسره وک صاحب حال حال څو کال مې دا وهله هغه نه باڅ ګورم ما دغه دوست دغه هیروینو ته براو وخت دی ته کله دا استفاده که ما مزره استفاده که ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کی یو شپږو کال مې دا وسره ووهله نور مې دامه ورکوله ځان بستره وه او احتیاط بیا بیرته راوړه په وظیفه مې تر کړه بیا مې چې کله شفاخانې ته لاړم تداوي مې وکړه بیا هم لاړم وظیفه مې جوړه کړه بیا مې تر کړه بیا مې وظیفه جوړه کړه بیا مې تر کړه یار یو درې ځلي وظیفه پرېښودله یو درې څلور پنځه ځلي تداوي شوی یم ما تقریبا 4000 روپۍ معاش درلوده کور ته بېخي رسیدګي مې نشي کولی نه مې ورکول نه رسیدګي ده ټول په لمدیا موادو ته نشي باندې تللی کور پرېده او چې عملي ده ما در مې ورونه برخلاف شو په کور کې برخلاف شو پلار سر مې برخلاف شو ما په سر خو چې کله نشه مې نه کوله نو داسې وویل چې اولین نفر کور کې زه وم کور کې ما ته معاش راکوه ورونه مې معاش راکوه وایي سم مه کوه وایه کور کې کښېنه حیوانانو ته درس وایه میاشت ما ورور لندن کې ده وایي چې میاشت پوره کېده ما ته وایه معاش در کوه 9000 روپۍ معاش راکوه و نه کېده بس دغه لاره ته روان شو پلار مور ټول ورونه نه به غږېدل راسره دا خو داسې یو شی ده در نشه چې پیسې دې سنې غلا به کوې کور شی به خرڅوې هر څه به کوې زه مجبور یم لاړ شم غلا وکړم نو یو بل کار وکړو زه ځاته نشې پیسې پیدا کړم موږ کور جوړوم ته موږ دا ټیکهدار سړي سامان اخیستی و کله به 6 روپۍ نه وې دا سامان به وویل نیمه بیانه مې کم ما ورکوه 3 لکه روپۍ سامان په 2000 نه ده ورکړی 5000 روپۍ په کور کې ما ګوره ډېر شیان خرڅ کړل اگر شاید سے وقت بھرا گئے چھ جب نہ وتلم فامیلی یا ارور یا پلار یا مور یا بل رندار مثال کنا در تسی سی ودر گد الگ بیا چھ وی نسی
دا زہرو کاربن با دیش پرونه کی دا نشئی موادو ٹھول اڑخونه چھڑل کیگی پیاد ولری چھ دا پرونه دا آزادی رڈو پر وے پانا فیس بک او ٹویٹر باندے ہم اوریدلی شئی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې زبیح الله د نشې له عمله درې ځله له وظیفې څخه شړل سوی دی. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي خو څنګ ته ناست پرلی له دې کاره منه کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبریږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده. ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې لا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سګرټ مه څکوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سګرټ مه څکوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه دی جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګرټ بسته.
سواریان خدر ته وایي؟ ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ څکول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ څکول منع وای بیا یې دا د هر شي په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمرې پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني. ما ولې نه سګرټ څکولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کالو عمل پرېږدم؟
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوي بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان راباندې مه اچوه.
او ځوانه یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بېرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده؟ دې باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته. دوه ساعته وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکړم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
نظر راوخېژه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مې نه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګرټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړ او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګرټ راباسې؟ څنګه
بې غمه اوسه، سګرټ نه لګوم، ما مې خپله جزا ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګرټ نه څکوم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.